د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتي ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوي لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایی. ځینې حشری او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنخونه لري ل خپل تجربه براتو وایي چې څه کارونه کړی دي او څه ډول نتیجې اخیستې دي. له شنخونی پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ښورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لاري را سره دی. ورته هر کلی وایم. ډیره مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید بحث ډیر وشت او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې د غلو دانو عامې ناروغي کومې دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریژې راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یوې؟ اول به له غنمو شروع وکړو. په د غنمو مشهورې ناروغۍ کومې دي؟
زه څرنګه چې د غنم د ډېر پخواني او نباتات له جملې څخه دي او زموږ په وطن کې خصوصاً ډېر رایج دي او ډېره برخه د غذایي موادو څخه هغه اولیه مواد څخه تشکیلوي. نو غنم ډېر زیات ناروغۍ خصوصا مشهور او کلاسیک ناروغۍ لري چې ټول خلک ورسره اشنا دي. د غنمو سرخي ده یا راس چې دغه سرخي په افغانستان کې درې نوه سرخي تر اوسه ثابت شوې ده، چې د پاڼې سرخي ده، د تنې سرخي ده او سپراستیا لیکې لیکې سرخي ده چې هغه هم په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جنس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشدونو یا د انواو ورایتیو له مخې فرق دي. او بله ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکي نغور ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دي، لوس مات دي، او بل بیا چې دي هغه پټ سیاقاق دي چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغۍ هم په غنمو کې بکتریایي ناروغۍ شته، خصوصا نیماتودي ناروغۍ د بکتریایي ناروغۍ سره یو ځای مل وي. هغه هم واقعات ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخي ناروغۍ هم شته، خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغۍ دی یا د تورکي ناروغۍ دی. ورته وایي تور پورر پشان بزګرې پېژني، غټې بوغمې یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر اغېزې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغۍ دي، زیات فنګسي ناروغۍ دي، دا هم شته. او نورې ورته ډېر زیات په لګنې نباتات کې هم خپل ځان ته ناروغۍ دي، د لوبیا ناروغۍ دي، د لویو او دا نور نو موږ ډېره فوکس پر د غنمو دي. نو د غنمو عمده ناروغۍ څه زیاتره چې مشهور دي دغه دوه ناروغۍ دي چې سیاقاق او سرخي دي. نو په دې هکله که اجازه راکوي نو زه به د دې ناروغۍ په هکله
بله بله مهرباني وکړئ.
د سرخي ناروغۍ چې دي دا اصلي یوه فنګسي ناروغۍ ده، ډېره کلاسیکه، ډېره پخوانۍ ناروغي ده. یعنی هغه وخت به د پیدایش څخه چې بشر پیدا شوی دی دا ناروغي تقریبا ورسره آشنا دي. په تاریخ کې تاریخي افسانې هم لري. دا ناروغي اصلا پخوا داسې فکر کېده له عوامو خلکو تر اوسه پورې، حتی چې دوی وایي چې د دمیز یا بخار سجد یا آسمان وریاد یا د ډیر اوبو ورکول څخه پیښیږي. د دا فکر وجه یعنی دوی عاملین هغه شی ګڼل، حالا چې هغه څه نه ده. اصلي دا اختلی یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی چې هغه باندې صدی کېږي چې لیرې ناروغۍ په غنمو کې منځته راځي. او دغه اوبلیګیت یعنی اجباري پرازیتونو له جملې څخه دی چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نه شي کولی او پر هغه برید نه شي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکروسایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپوري مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي، هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو کې چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې، یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تیرول څخه وروسته په څلۍ خواته دغه ټول سپورونه واده کوي، بس د سپورونه جوړوي چې دا د غنمو بټي مخکې له دې چې غنم بټي ته ورسي د درشت بټي باندې چې طبی نباتات په خو ارده بوت په شان پیژندل کړه، نن ورځ هغه د طبی نباتات له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یو دوره د ژوند تیروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بسې د سپورونه دي تشکیلوي، او بسې د سپورونه کې بیا تکنو سپورونه تشکیلېږي چې بیا هغه نشو سپورونه په دوی کې تشکیل شي، دا غنم پخته کوي. نو اصلي کار به غنم دی. دا مرحله چې شو سپورونه جوړ شو خره د پانه، البته د پانه د درشت د بچې د پانه تر شا دا جوړیږي. دا هغه څه دی د هوا د جریان په واسطه، د بادونو په واسطه او یا د نور عواملو فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم است. غنم مخته کوي. د غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې، همدارنګه د خپل د دوی نفوذ یعنی د پلیټریشن د عملې په واسطه چې پلیټریشن حیفا ده، دوی داخلي ژیم هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي چې دغه د دلته یوریدو سپورونه جوړي، یعنی چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان یا د زنګ وهلو په شان الایم ښکاره کوي پر پاڼې باندې. د پاڼې سطح په ګرمۍ تریږي او دلته د ګن شمېر یوه کتله ده سره کوچني کوچني رنګه سپورونه جوړیږي.
بله،
دغه سپورونه یوریدو سپورونه نومیږي. دا یوری د سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخته چې د غنم فصل جریان لري، یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحلې ته رسیږي، دوی څو ځلې تکراریږي، یعنی تکراری مرحله ده. پس له هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي، نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوری د سپورونه په ټولو سپورونه بدلیږي. د خپل ژوند د تکمیل دی چې دا یو علمي بحث.
بله،
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چرن د پانې سرخي خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نورو ارضو وښو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د ریډسپور په شکل پاتېږي. راتلونکي کال ته بیا بېرته چې غنم شنه د غنم ابتدایي مرحلې څخه.
بله،
نو دوی ډیر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط د دوی لپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي.
بله،
خصوصا هغه وختونه چې آسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته وي او اوبه یعنی تبخیر یعنی رطوبت ډیر وي، بزګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي، د دې ناروغي انکشاف پرمختګ ډیر زیاتېږي.
بله،
او ډیر شي
ډیره مننه استاد. کوروادان زموږ یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره ده. خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو چې مصرفي ونشي، اول به تاسو ته نوبت درکو. مهرباني کوي، مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست. و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. عبد البصير یم، د کابل نه مډیکل نیول ده.
مهرباني
سوال مې مته حل را مې هدا ده کی زمون په کوچ سو دا نیو نې دي کنه.
مها
دوس موسم کې.
bale
یا ورکم دته نو کله چې بیا غږی بیا ورته پخې وایي، نو دغه ته لپاره موږ کومه دوا یې غو استعمال کوو. د دې علت شته ځواب کرا کی ماتې په تا کومه د رادیو نه اورم.
سعید نو تاسو ټلیفون به نه قطع کو، اول به استاد رحیمی تاسو ته ځواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوري دي
د عبد البصیر خان چې پښتنه وکړه ته دغه نه څوک چې د
وای ونی دي څو ونی دي او پخې کوي. عبد البصیر خان صاحب هم داسې ده دم کو وایس چې د څه شي ونی دي، میوادار دي که میوادار یې کومه میواده؟
یو دیناک ته بل جانار ده څو دانې
شه
یو د 15 سونه دي یو رقم داسې وړه وړه ونده
وړه نه څه کوي پخې کوي حشرې دي څه شي دي
او داسې شنه شنه غونټه شاندې و تاسو وړه وړه لکه منګسې نه لکه وړه وړه غونټه شاندې دا وایم په وکړه بس
تاسو استاد پویسو بس مننه کور دی ودان استاد په هنمل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصیر جان چې پښتنه وکړه ده دې موږ ورته دې ته اخیت وایو، په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي، په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شوته وایي. نو ځینې موږ پښتانه د کرخې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي، دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي، یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره سي، د دوی خپله په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي، د حشرات له جملې څخه دي، اخیس دي او دوی د پاڼو د شیرو څخه یعنی د پاڼې کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دوی د مخنیوي دپاره چې دی څو مرحلې دي. یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب و ناکو یعنی درخت دي، د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخته‌بوري او پس له مثال ادراتي فعالیتونو د ادراتي تیلونو سره انسکټیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکټیساید یا شر وژونکي هغه ورسره یوځای کیږي او هم سپری کیږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنې او شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لاین سلفر استعمالوي، دا لاین سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خصوصا د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالي یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر اغېزې لاندې راځي او مخنیوی کېږي. چې دا محدودوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات د فعالیت سره د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام کستلا ده وایي موږک وجه په اندازه سي، نو د دوی فعالیت هم شروع کېږي، خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفا یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي. یوه که چیرې داسې یوه په کور کې یا په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنی تر کنټرول لاندې موږ کولی شو هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی شویږي هم په دې. او همدارنګه په محافظوي شکل سره موږ کولی شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو چې هغه ډېر مقدار د نبات ایج سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څونه تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري. موږ کولی شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو، یا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلی 2 سانتي پورې په لیټر کې موږ کولی شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولی شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد. بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتا سو واور خو وس به ورشو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنه خونه لري. اجي صاحب منګل، تاسو چې شنه خونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څه ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي وخت نه شي؟
روجان سلامونه هم تاسو او زاده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او درانو ملمنو ته هیله ده چې روغ او جوړ بوئ.
سلامت
محترم عدل ته په خوست کې موږ پکیا نه په خوست ولایت کې یو او دلته شنه خونه چې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجه ورکړي ده او مرزونه چې کوم دي امدا مخ کې ورور چې قبل نه زنګ وهلای وو یو امدا شاید دا وړه خو پسی وانت موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښی په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت وانت حشرات امدا په بدرنګ او بنجان باندې لګیږي او پخی وچیږي یا سورې کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپویږي چې حفاظت وشي او صفا وساتل شي نتیجه یې ښه وي. مننه ورور،
سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ. اوس په ورشو پوهنمل رحیمی ته، پوهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبري وکړو. منګل صاحب یادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همداراز سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې خلک چې کله له دا ډول ناروغیو سره د خپلو بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په ډېر بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمنځ. آفت خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو له جملې څخه دی، ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د برسوي دی. کله چې موږ د حشراتو نوم اخلو نو د آفت کلمه حشرات په استعمالو او ناروغي چې نوم اخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې دوی دي ناروغي دي.
بله.
دا دوه فرق دي، دا توپیر کې د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق دي، کنټرول او د زیان شکل فرق دي چې نباتات ته زیان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه دا عموما د حشراتو څخه دي.
بله.
حشرات چې دي چې پالې خوري خپل میوه خوري او سری کوي یا تغذیه کوي مستقیما د هغه د انفاجو څخه، نو دا د مختلفو نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات په شوي او دغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه موږ د حشراتو او دغه فعالیتونو ته او دغه قارب ته وایي چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وکړي. نو د دا ورور لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراضو په کنټرول کې، موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایتي داسې نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي، ښه ورایتي دي، د حاصل له پلوه باید نه یو ښه سرټیفیکیت لرونکي کمیحال استعمالو که تخمونه استعمالو تصدیده شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په زراعت کې ډېر مهم دي چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ورڅخه ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم وي، هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخار ودای صحیح منظم نه وي، نو هغه ښه حاصل هم موږ ورڅخه توقع نه شو درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډېر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبار یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات د تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفاتو څخه هغه انګزیان څخه یعنی ډېر زیات کنټرول کو یا کموالی پکښ راوړو. که چیرې زموږ که غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي نو هغه د دې باعث کېږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بله خبره حفظ الصحي مقررات او مراتول دي. یعنی موږ زه خپله د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم. په اول قدم کې ښه د زراعت یعنی د کرنیز مدیریت طرفدار یم چې ښه هغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریانې چې لري د فصل په پای کې دوی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه چې دا خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایای چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینهاوسونو څخه وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا یې له منځه چې یوسي یا یې وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول لپاره ډېر مناسب دا دی چې هغه د ژوند هغه حساسه مرحله چې دغه آفتونه دي موږ د پیپای خطیرې په نامه یادېږي لکه کپسول غوندې داسې د ساختمان جوړي د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې دغه اسانه کنټرولېږي نسبت دی چې په پسرلی کې دوی فعاله دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکي شکل سره چې د ځمکې کول دي یخ سوځ کول دي یا د حرارت ورکول دي دوی له منځه یوسو یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی هغه راکت وي یعنې ثابت وي دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دغو آفاتو د کنټرول دپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ستونزه شته محترم چې هغه سبزیجاتو حاصلات چې دي هفتواره دي یعنی هاروست دي داسې چې هغه فصل لکه د میوجاتو چې څو کلن دي د فصل په پای کې ژي نو موږ کولای شو چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کولی مدت لري 15 ورځې یعنی 2-3 میاشتې کې د فصل جریان لري ولې په سبزیجاتو کې داسې نه ده. دغه یو اشتباه ده باید د کیمیکل یعنی مواد څخه کیمیاوي مواد د استعمال څخه جدا باید پرهیز وکړو. خپل ټول فصل موږ پر ګراتي ښه ګراتي عملیات واچو پر حفظ الصحه مقررات واچو او په میخانیکي او فزیکی کنټرول واچو.
ډیر ساتنه
ده زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي څه دا معنی چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور مفیده نه حشرات ته زیان نه رسوي. نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډیر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه ورځې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم احسان الله داوریم د هلمند کجه کې ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوي داوری صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم. پس سلام ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کوم انځر کېږي؟ هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې هم سوري او د دې تنې په بغل کې هم داسې میده میده سوري بیا دا انځر وچ سي او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځرو ته دوایي مریله کړې ده هغه مواد دام دي سپرمترین دوام ورته استعمال کړې ده ډاکټر صاحبانه او دلتا مترین ده کلورو ده داسې همدار از مو هغه ته کوجاهنه مو استعمال کړې دي چې دی پینک سوجن کې یا ریشې د خرابوالي د پاره کار کوي دام ورته استعمال کړې دي خو بیا هم انځر دی دا غارونه نه ورکوي او دغه تنکی چنجي نو دا باید د تیوبل حل راستا او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمیکو یا د چنجي ورورکو او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره دا
وکړه تسلیش صبر وکړي چې ک زموږ ملما په هنمل رحیمی کومه پښتنه له تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره نو کني بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني
بل دې څنګه دا وری څه په دا وری څه په پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه کته سم پښتنه لري استاد کته سم پښتنه لري سید کنه مو کو چې دا وری اول خبري بشپړي کې بیا به تاسو ورسته ځواب
خبري
وو بل سید مننه دا وری څه نورې څه خبري لري
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دا ده چې انځر په څه رقم منطقه کې دا په داسې دشتي منطقه کوي چې هغه یا یو رقم دا سور باد لري، او که هغه په داسې شینګیا منطقه کې کېږي چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري خونیکیانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دوی ښه کېږي؟ په کم پسه منطقه کې دوی ښه حاصلات ورکوي؟ یعنی دوی په ګرمه منطقه کې ښه حاصلات ورکوي او که په یخنۍ منطقه کې چې دا منځکای یخی او دا پښتنه مې هم د زندګي
شه ډیره مننه. تاسو ته به استاد رحیمی ځواب درکې، خو یو بل اوریدونکو هم لرو. قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو دواړو مېلمنو ته تشکر در څخه کوم تاسو پروګرامو څخه.
سلامونه.
زه متخصص نه یم، ملایم، خو غوښتل مې د دې مرزو په حساب د دې ناروغي په حساب ځم پوکم. نو ځکه خدای تعالی وایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر کار باید اهل کار ته وسپارل شي. څوک چې د یو شي متخصص نه هغه بیا نه پوهیږي. خدای تعالی ډېر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغیو خوشحالي ده دایمه کښتونه خو بېخي نه کېږي، یو خو بارانونه نه پر کېږي. د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې هم ناروغي دي، لکه کشپ غوندې یو شی دي، مور غوندې یو شی دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچي، او د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسېږي، او خزنده نه لیدل کېږي. یو خو هغه مور و کشپ چې هغه خو هر سړی ویني، یو رقم خزندې دي، خزندې بولي کې مرض بولي، دغه د کښتو ریشي وچي بیا د دې کښتو په روسو کې یو رقم بوی محسوسېږي، داسې یو درون بوی محسوسېږي، اما خزنده شی نه لیدل کېږي. او پوښتنه مې ستاسو د مېلمنو څخه دا ده، جوزجان کې خو دلته موږ دا لوبیا د ماشې جواري دي، نخوې دي، وربوشې دي، غنم دي، دغه شی کره کېږي. دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ته راځي، دغه دانجاتو یا غنجاتو ناروغي، د ټولو ناروغي یو رقم دی، او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري. او بل موږ دایم ځکه لرو سروان صاحب، دا زموږ خپل په سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی، یا 50 متر یې خواته کښت کوي، اما 50 متر دی خواته چې دامزه کوي ګنه یې کښ نه کوي.
درست، ډیره مننه قاری صاحب. ما غوښتل چې درته وایم چې کاشکې ټوله قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودی چې هر څوک پوه شو مسلکه. خیر، ور به شو استاد رحیمی ته. استاد، تاسو د دواړه اوریدونکو خبرې واورېدې، نو ځواب ورکوئ.
بله، مهرباني. د داوري صاحب په حق له د هلمند ولایت څخه چې پښتنه کړو، د اندرو د بوره د اسرای کوونکي چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ما ته څو واره راغلي دي. داستون دسته مخکې نه و، دغه افات چې دی داس معلومیږي چې ځکه زموږ په هیواد کې د قرنطین یعنی سرحدي قرنطین وجود نه لري، د ولایت ترمنځ قرنطین قوانین وجود نه لري، او شعبات وجود نه لري. په خوا یې درلودل چې دا یعنی نوې افات راتلونکي افات چې راغلي دي. او یا هم مخکې د دوی یو بله اوله کوربه درلودله، نو دا د وحنې کوربه ته مثلا درو ته انتقال شوی دی. دغه افات چې دی، دا افات دی، اشاره ده، کامل اشاره دی چې دی یعنی حزده کده، کانغوزک دی. په انګلیسي کې بیچل ورته وایي، په فارسی کې کانغوزک ورته وایي، او په پښتو کې حزده ک ورته وایي، او یاد موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولي. او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی، دا بیا چنجي دی چې دا درخت مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي، او هغه څخه تغذیه کوي، سری سری کوي، او لوړه برخه د درخت بیا وچیږي. ولې دغه نباتات که د سیبي، که د ناک وي، که د انار وي، که د انځر دي، د دا افت تر برید لاندې راځي؟ اول علت دا دی چې د اوبو د نشتون، د ډېر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډېر سي، نبات وچمیږه نه سي. خصوصا جنوبي برخه کې که چېرې دا داوري صاحب وګوري، دغه د انځر ونې د لمر خاته او خواته جنوبي برخه د کوچني کوچني سوري یا غټې سوري تشکیل شوي، نو یوه علت دا دی چې نبات ته پوره کافي اوبه ونه رسېږي، نبات وچمیږه نه سي. او یا د نورو فزیکي عواملو، یا د افات مثلا د نباتي شپوږ یا شوتې لا کبله، ډېر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزور سی وي، یعنی په هر صورت چې نبات کمزور سی نو دیګه دغه آفت تر برید لاندې راځي. نو د دې آفت د مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي. یو هغه بورر چنجان چې سری غټ وي دوی کولی شي چې د یو چنګک په واسطه، یعنی یو سیم فولادي سیم شخص سیم چې دی سره چنګک کې د سری کې نه نباسي او دغه لاروای د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو وایئ چې نو دا خو یو درخته ده، نه بیخي ډېر دي، او سری بیا په خټو یا په موم باندې کې، یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سری کې د سیانای چاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي. دا شول کیږي سره بندیږي، هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی لمنځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات ته اوسې مضر دي، دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي دغه سری کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې کې، دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته دننه لمنځه یوسي. خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو، لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دی مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې، د دغه آفت هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتې شي، هغه ونې هغه درخت چې په دغه آفت اخته دی هغه برخه نه چلوري، بس دا باید په باغ کې پاتې نه شي، دا باید قطع شي او هم د لاسه دی وسو د ورته چې دا آفت بیرته شیو ونه کې او بیرته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دغه شته طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفت هغه کامل حشرات لپاره تلک وسخه استفاده وکړي، چې تلک په واسطه دی ونه ورسي مخکې له دې چې، البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی د هغه عقیم حشرات تولیدوي بیا د هغه په واسطه دی مخنیوي کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه تلک هم کېدای شي چې دوی مخنیوي وکړي او دوی راټول کړي او شرایط لمنځه یوسي، او هغه اخته نباتات چې اخته دي هغه اخته برخي هغه ساقي هغه برخي هغه څنګه باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپله رشته چې څرنه نه ده کړې، چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي، کچېره دا چې دغه د ژمي یخوځول د خاوره، یعنی یو کابل راول او یا اوبور کول په چې یخوځول شي، او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمالدهای په واسطه د نور کیمیاوي مواد په واسطه دوی کولای شي چې دا تعقیم کړي او هغه شرایط چې بقایا دلته موجود دي هغه له منځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حفظ التهابي مقرره او میخانیکی طریقه چې د سیم په واسطه یا د دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي، دا سپارښتنه کوم، ځکه چې کیمیکل دلته مؤثریت نه لري، مؤثریت یې کم دی ځکه د نن په طاقه کې دي. او دوه پښتنه د دوی چې هایا د هلمند اقلیم د انزور د وادي لپاره مناسب دی، انزور چې عموما قسم د ما مسلک نه دی، د پتالوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي، لکه د کندهار د ولایت د شاولیکور هلته ډېر انزور کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دی، یعنی چې یو څه هوا نسبت د هلمند هوا ته یو څه یخه دی، نو معتدله سیمه وي، هغه کولی شي انزور پکې ښه وده وکړي. نو د انزور د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت عملم پر کې ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شی وده نه شي رسولی،
دا ستونزه دکې پیښې جنو
د منځ ولایت د شاید ورته مناسب نه دی. ډیره مننه استاد. زه وهم ورور پښتنه ته قاری صاحب ته وخت ته.
بله بله، ما غوښتل چې د قاری صاحب پښتنه ته ځواب ورکړي، مهرباني.
او قاری صاحب پښتنه چې د جوړجان ولایت څخه کړی دی او رشته هم د دې غستون د چیر رشته د مغدی ورته متوجه شوی دی، ښه متوجه شوی دی، یو لکه ول چې د غنمو کفشک دی، ابل ول چې پریشکی ستون دی مګر کوم لایم نه ویني، ابل ول مور دی، اغه کفشک هم حشره ده، د ډیر اخوانی چې شه د آفات له جملې څخه دی، خصوصا د غنمو د وجه د تشکیل په وخت کې دی راځي، عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک، او د تغذیه په اثر هغه سلواوی چې دی ته غنمو کې دانو کې تشکیل د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل اهم حاصل ته ځان رسوي. نو د دغه کفشک مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو داده چې دوی ته یعنی باکس د خسکانو له جملې څخه دی. نو مشکله دی ته کیمیاوي استل د ورځې د خوا دوی په د ځمکې په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې د خوا تر سهاره پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، د تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې یو څادر یا د سمال چې رسۍ ونیسي، د مازدیګر د خوا یا ماښام د خوا یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورسي، په دغه غنمو په دغه غنمو کې داسې راتېرې کړي، نو دوی الوځي ټوله غورځي میخانیکي شکل سره به دا ټوله وي. بل د دوی چې دي د ژمي د دورې استراحت دوره مهمه ده. دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې، د ځمکې په چاکونو درزونو کې، او د دوی اصلي ځای چې دی دشتو کې، بیا یو ارزه بوټي دی د هغه په بیخ کې دوی خپل ژوند کوي، تېروي، بیا پسلۍ ته راځي، ژمي استراحت دوره په هل ازاد کې تېروي. نو د هغه بوټي تشخیص او هغه بوټي را ایستل او د هغه د ریښې په شاوخوا کې د دوی موجودیت دی. یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه موږ کولی شو هغوی له منځه یوسو. دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دوی د مصنوعي دپاره، ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه باد دی، بل فی واید قیمت یعنی د یو بوټي باندې چې هغه مصرف کړه، موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کړو، کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډېرېږي، نو اقتصادي نه پرېوتي. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې د دوی هغه د پناهګاوي چې دي هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د دې بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي. د حفاظ نباتات وزارت زراعت شعبه باید هم تشخیص کړي او مسلکي خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپېژندل شي، او هغه بوټي چې دوی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت دوره تېري، دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نتونو جال په واسطه دوی کولای شي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي، د هغه د مخنیوي په خاطر چې د مور لشکري کچېر نو غلط شوی نه یم، څه ډول مور دی؟ یعنی مور یعنې هغه چینجي که لشکري مور دی، دوی نو ممن په یو عام ډول سره د افت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاري صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یواد پانې خوري یا دانې خوري؟ نو په دې حق له دا فرق چې هغه شکل وینو د ځکه شاوخوا ته صندوقونه کېنل کېږي او د موبلاینو اچول کېږي، بیا کله چې دا مور راځي هلته لویږي، به د لرګو د کندې په واسطه هغه له منځه ځي. او یا د هغوی اصلي دې د ارده واشه د تلې په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخه د پدانی د اوسرال په تولیدي چې باید سپری د واپاشي وسی، یعنی دا کیمیکل استعمال شي او لمن د مخکې لدی چې د غنمو کروندې تره.
بله سر.
او بل موضوع یاد کړ چې د غنمو پرې شو کې یا نور نباتات پرې شو کې غنمو چیږي یا نبات چیږي او رشو کې یو څه بدګویي هم وي، دا هغه د اغه نیماتودونه
بله
مگر هغه عام نه دي، یو یو دا یو یو بچو چی
ډیر زیات مننه استاد اوریدونکو، مو نور هم زیات دي، شاید ډیر ته نوبت ونه رسیږي، نو کلان جواب ورکړي خوشاله بسو. ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
پلان د زبان او اتخه
مهرباني کوئ صاحب.
بله
بله ژغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله اند زابل ولایت څخه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب ټلیفون قطع شو. دوه موریدون کتاب ور شو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو زابل صاحب مهرباني
زما خبر ول نه اوله
مهرباني تاسو خبري اورو مهرباني او بله صاحب سلامتی است مهرباني کوي
دغه ما ویله ما دا ما خلاص دا ما یو څلور سراج تاسو زراعت یو کتاب د پلان کې ما ولیدل چې دا انار د لښتې څخه په موخه د دا ولګې بیا په دا انار چې وکړي په انار کې به دا دانې نه یو څه مو وي په دا خبره بل ول دا د خټکی زوري چې دغه کې په شاده کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دا خبره چې په تجربه سوال دی یو څه تجربه کوي کولی په کولی
بل دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبره
سراج الطبابات والزراعات ده غدا عزمي صاحب يو كتاب ده فده كردير شيان لكل ديكو ده شيان ما دينا
مانانا مانانا سيدة بل اوريدون كي لرون خان رو پیشنه آزادی راديو مرباني كوي
مون احترامات مې ومنه د ادادی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه سکال په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خه وعده کړې ده نظر د پخوا په پرتله باندې ډیره مننه
بله د دوی پیغام هم دبرو وس په بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وکړه ښاغلی منګل څخه چې ډیر منتظر پاتې شوی دی له ده څخه زه پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې د سرو بانجنو بادرنګ او د نورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څه ورسره کوئ تاسو کیمیاوي درمل استعمالوئ او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل
امانه نور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرن په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې دوی خدمات صفر دي او موږ د شانو لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب وویل او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوړه شوا سوډا شوا او شنه تمباکو شوا دا بیا تسبیا کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاتر لا شکو کا او سره کار ونه شو بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګان ورته استعمال کو مانانا
سلامات اوسه مانانا استاد رحیمی تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي د بوټو د ناروغیو د مخنیوي لپاره دا بهتره لار ده نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي د خاوره د تقویه کولو لپاره څه پکار دي او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهمه ده که شته تخم انتخاب شي آفات او مرض زر نه وهي مهرباني
بله ډیر مننه د حاجی صاحب منګلت څخه دلته اصلا د دغه ټول بزګرانو ته دا کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل به هوادوالو ته یو پیغام لرم چې چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو په اول قدم کې دا خبره بیا ته تکراروم چې په مناسب کلین کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکړل شي د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو چې روغ او سالم او یعنی نبات کچیر موږ نبات چې د ورایتي له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی که تخم کرو که نحال کرو او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي کومه تودوخه کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي یعنی یو غلط نبات په غلط ځای کې ونه کړو په مناسب ځای کې وکړو دوهم قدم چې دی یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنې زمانیات په خپل وخت او مناسب وخت کې تر سره شي او یا چې سره د پتاسین سره هم او یا چې سره چې د اندازه آفات کنټرول دی یعنی کچیر موږ د بازګر او د چشتې تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراد کړي په شو وخت وګور کړي په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه ناصر او غذایی مواد ورورسي او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپل یو دفاعي سیستم لري دا هغه کړنې چې د دفاعي سیستم تقویه کوي نو په طبیعي شکل سره دی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولای شي یعنی هغه اصل غذیان چې دی د دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کوو دا کړنې ترسره کوي چې نبات تقویه شي نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي چې موږ یو اصطلاح هم په ذرات کې لرو چې فرار له ناروغي څخه یو نبات هغه دفاعي سیستم نشقوه کوي نو د حاجی صاحب منګل ته هم د چشلرم او نور یو مشوره لرم چې دې کوشش وکړي چې هغه مسیبي تلبیل صحي چاره شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه ښه نیالګي چې پاک وي روغ وي هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض وفات مسکني بقایاوې د آفات او امراض شوي دي هغه ساحه پاک کړي، حفظ الصحي مقررات مراعات کړي، او د اوبو تنظیم مراعات کړي. انشاءالله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مرض خطر لیدل کېږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، داسې نه چې ځینې 50% څخه اوښتي موږ به د خودمر هدف لرو چې موږ حاصل جواب وګورم. هدف مو دا دی نه دی چې نبات را وګورو، هدف مو دا دی چې حاصل، نو په ابتدایي مرحله کې په محصیدوي شکل سره موږ محصیدوي یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولی شو.
درست، ډیره مننه. بیا هم اوریدون خیلی روز ځان راو پیشنی آزادی رادیو مهرمانی کوي صاحب.
مننه محمود الله حکیر ده هلمند ولایت نوزاد ولسوالی ده. ما ول په دکم ناروغي خبره کیه خبري کیږي دغه، یعنی دغه ونو بوټو دغه شان سره ناروغي پیښیږي. ډاکټر صاحب سیم دا پښتنه ده په څه وخت پیښ
کتاسی پخپل ووای چې ستاسو کومه کارونده ده، چی شي کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري چې زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې.
موږ کروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي، هغه غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا پندانه کوکسېږدو، هغه پنبې کروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفاتو یا ناروغي لري او کنه؟
موږ د پنبې مشکل یاد موږ د کاله کې چې موږ کرو هغه د دغه مشکل سره مخامخ کېږي. که چیرې دلته خو زموږ د اوبه کمی موږ لرو، اوبه مو کمی، نو بیا هلته شراک کوي، نو چې شرا وکړله بیا د ژوندې حیوانان و دغه غالبوزې دي که غوماشې دي بیا دغه کوي، خو نو داسې دوا موږ نه لرو، داسې دوا چې بیا موږ هغه پر وپاشو او هغه شرا د بینوي که چیرې وپل
ډیره مننه. سلامت اوسه راډیو اوري استاد رحیمی به تاسو ته ځواب وایي. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه د ورور څخه چې دلمن څخه تماس نیولی و. رښتیا هم دا ستونزه په کومه کې د کومې د کرل په وخت کې ستونزه شته چې هغه د خاورې په توجنه نه دي، یعنی مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیبرینی ناروغي دي چې مونږ د ریشې څخه یو ورتسیلیم دي، هغه علمي نمونه دي چې دوی نه پوهیږي، خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی د خپل د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالیږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاره ته پانې به جریږي، لکه داسې چې وچویژنې سي اوبه نه رسېدلې او کله پرېدو کېږي، او بالاخره ورېږي او وچ دي، او خپله کلاله هم پرانه سونو ځکه چې پانی نه یاغ دې مواد پر نه رسي، چې هغه خپل میوه هم سرته نه رسېږي، رسوالی نه هم کلاله هم کمزوري پاتې شي، او یو ځینی آفات دي چې هغه خپل کلاله تر برید لاندې نیسي، ترې کوي او مغز خوري. نو دا ورور دا دی چې دا مشکل چې دی، البته یو ستونزه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل په توجنون، یعنی مخکې د بمبې د کښ په وخت کې چې پنبه شلڅوي دي هغه د نه لري، مخکې د پنبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې له دې چې پنبه کرل کېږي باید استعمال شي، او همدارنګه د پنبې تخم مخکې له کرلو څخه د دغه کیمیاوي درملو سره باید معامله سي په محافظوي فنجسایډونو سره. خاوره به یعنی اول تعقیب، اول باید خاوره لابراتوار شي چې آیا رشته ده پتوجنونو په دې کې شته که نشته، هغه نباتات چې پخته دي دغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي، ځکه د هغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالوو نو محیط آلوده کوي، د نورو لپاره نباتات لپاره د کښت لپاره هم بیا ناخوالی جوړوي او خاوره بیا ککړ کیږي. په دې لحاظ سره دې ورو ته زما مشوره دا ده چې دا د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي، هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي د دغه ناروغۍ څخه، او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي، که پتوجنونه نه وي که بکتریا وي، بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه د تحقیق.
بله صاحب، استاد یو بل پښتنه دره چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دلمر وړانګي ورسی شي او هم تازه هوا په ولګی شي، نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه مزه يردب مخکي لکه خدای وکړي وخت را فرياري وکيل
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسه موضوع رښتیا هم د هوا جریان المر نه یوازې نه چې نباتات ته، حیوانات ته، نور ژوندي موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. که چیرې د انسانانو د نفوس هم ډېری تکاثف ډېری خامخا په تکلیفېږي، نو دغه قد نباتات هم چې ګڼ وکرل شي د غذایي موادو او د اوبو د رسېدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د ش المر چې ضرورت ورته دی، د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کېږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درختو چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر څخه 4 متر فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي، یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان لکول او د لمر درونه، دا یو ډیر ضروري امر دی. ځکه هغه شرایط که هر سنه غاندي اغونه هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه ده چې
ډیر زیات مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي په هنتون د نباتي علومو په انځي د نبات شخورنې څنګه عامره استاد همدارس له حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، پکمالار دیرا واستما، وخت پکما کما کمالار دیرا واستما، واستما وخت پکمالار دیرا واستما، وخت پکما کما کمالار دیرا واستما، بمرم وطن پخته سپارما، پکم دخت کې بمرم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې لمجبورین د پرېږدم وطن پخته سپارم لمجبورین د پرېږدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخته سپارم
facebook.com/azadiradio
چرات اوه چیزا کنا تیر پزړګي میشي لمبا کنا تیر پزړګي میشي لمبا کنا چرات اوه چیزا کنا چرات اوه چیزا کنا
پریمګدانا سه هازا خپل کار کوا پریمګدانا سه هازا خپل کار کوا ستاد نصیحت نامې توبه کنا ستاد نصیحت نامې توبه کنا ته چیرې ته وایې چې ځا کنا ته چیرې ته وایې چې ځا